ستا د خټکو پټي زرغون کړي ماینونه اوس د انارونو د خاخونو نه بم خيږي دې د مایوسۍ په غره کې سلاره کې دی شي ما ته هم چلو خای چې سچاره کې دی شي زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلی غواړم دا کمې د وینو په وروستۍ داره کې دی شي ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي زه هم یو پښتون یم شاعر یم حساس یم غریو ځکه نیولی یمه چغې مې په خوله دي څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي د وطن نه لوګې خیږي وطن سوزي مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیدار یو د محنت فصل متل په درمن سوزي د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي په هر دور کې دړون ملا د لاسا زما فکر زما سوچ زما فن سوزي داسې خې په تیارو کې لاره وینې اباسینه پرانا کې د تن سوزي
ډیر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري پکار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري د عشق و محبت خبرې به هم کوو د حسن او جمال خبرې به هم کوو خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلی کیږي د دې مخنیوی پکار دی دا شاعران چې کوم ځای دي دا فنکاران چې کوم ځای دي هغې په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي دا شاعری ده نو چې دې د مخې ویلی شي نو بیا د ولس هر وګړي ته هر یو غړي ته که دا شعر ورسي نو هغه تاوان نه لري بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی د ده ډېره زیاته ذمواري ده او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملوم ژورنالیستان چې څومره دي د دوی هم دا ذمواري جوړیږي چې هغې په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي او د رښتیاو خبرونه د رښتیاو فکرونه د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو دغسې به کړیږو په کار دا ده چې مونږه د دې دلدل نه د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کو تر هغه وخته پورې مونږ ترقی نشو کولی تر څو پورې چې مونږه د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ چې کله تاسو په خپل لباس کې نه کله تاسو د خپل کلتور سره د خپلې ژبې سره نه یئ نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی خو د چا سره چې خپل کلتور دی د چا سره چې خپل فرهنګ دی هغه ژوندي پاتې دي هغه تل تر تله ځلیږي هغه نه مري او نه څوک وجلی شي
مننه یوسفزی صاحب وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې زما پن زما د فکر ترجمان دی په همدې بیت یې مرکه را لنډو کور ما بعد خوشحاله اوسئ
رادیویی مجله ارا جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي نو هم دومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي غوره شوی کرکټر باید د غبار د وړلو وس ولري په دې نقل کې چې اوسې اوري د څلورو نانځکو په اوږو چې هر یوه یې ځانګړې خصوصیات لري د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي غوږ به شو وږمې جبار خیل ته
څلور نانځکي یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و د اوم په نوم یو زوی درلود د اوم د پلار ارزو و چې زوی به د دغونډه نانځکی جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاو. اوم یو ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، ویل بچیا که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړوونکی زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې پخپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل دا هره نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دریمه نانځکه شین مخي بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیدله او نیکي اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوه لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کرۍ ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسېد او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول، له ځانه سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه، د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اونګ چې له حیرانۍ راووت، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندې پاتې شي. اونګ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اونګ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اونګ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد، لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونګ له ځانه سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل راته وبایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونګ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده، د لکړې له سره راکوزه شوه، د لویو بنیادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونګ چیغه کړه مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تیره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت ویرېدلي وو، کراچۍ یې پرېښودې، منډې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل ودې لیدل ودې لیدل. اونګ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بی چکتنه کاروان په منځ کې سلګي واورېدې. د چې بارونه واړول را واړول دیوی کراچۍ د بار په منځ کې یو ښکلی نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل، زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ دې په پاسته غږ ورته وویل، زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دی. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. موږ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل، فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل، زه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. اون ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اون ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه، اوس چې دا ټول ثروت راسره دی څه وکړم؟ بلا ورته وویل، دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډیر علم ورسره دی. اونګ کوټګري ته وویل، ته راته ځواب راکولی شې؟ کوټګره ګوډۍ ژوندۍ شوه، د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل، که غواړې چې ثروت دې زیات شي، په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې. کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل، ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. ده ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل، نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګري ورته وویل، په یقین سره چې اوس ډیر څه کولی شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل، داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اون سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکي په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته ویې ویل، ته نه پوهیږې چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګري او بلا ته یې وویل، د مالا پلار به اوس ډیر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند، پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم را سره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل، ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګري ګوډۍ ورته وویل، اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چیغه کړه، دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ یې وپلټله، مالا یې ونه موندله. اونګ ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونې ته ستون شو. ویې ویل، ټوله شتمني مې نه وی خو چې مالا راسره وی. بلا او کوټګره پټه خوله وین، هیڅ یې نه ویل. اونګ ته ور یاد شول چې دی یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده خکولې. د ملنګې ته مخ واړوو، پوښتنه یې ورنه وکړه، راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول؟ ملنګه ګوډۍ ژوندۍ شوه، په خبرو راغله. ویې ویل، اونګه، تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي، خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندی شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده، اونته یې وویل تا د خپل پلار خبره هیره کړه، پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ، هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و، دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه مالا، او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل صاحبه، ما در سره ډیره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکي جوړې کړم. مالا پلار ته وویل دی اونګ دی، خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل همداسې ښکاري، دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم، له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونه کې وه.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ملګري استودیو ته راغلی. تر مرکې لومبۍ د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. نننه ګور مودان ظریف استاد استړی مسی
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، دولک ارون استاد را سره غږی، ارون پر اخشه باندې مشهور دی، ډیر ښه منرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی.
وو هغه ارون جان دی لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دی یا سپینګری سوی دی یو شمیره خدای دی وبخي وفات سوی دی په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دی
الکان دی دی دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه دا زوی ده بل نصار ده جاوید نمیگو معروف محمود د لوګر ساز غي
ظریف استاد په خبر ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندره به بللی دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغړی وای دا څوک دی دا اوسنی شاعران څوک دی دا
د لوګران خټول دی بای جان وای
ها اوسمه ما بای جان
ما بای جان مغزری تراوی زری قصیدی
فرات جان تاسو له څو کلونو راځئ سندری وایس
از ما هفته سلمش تقریبا ما روغ موسیقي اوردم چې راګه کیسه پادری دې میرشتې وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دې په لوګری ساس کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاستې څه تغیرات راغلي دې له خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
اوس خلک څه رقم سندری غواړي
مردم کولای بر موسیقي شاتر کونی مثلا خواندنای گنجشکک برامده ای قطغنی و چیزا برامده ایده باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگویه در لوگر دولونا چی ما پخوالی دلی و رشمی بیدر لوگ دیو دا تاسو دول چی داد زوست چی ورطا گورم دا پیچونه لری و اغاسی ندلک آغا دا لوگر اصلی دول غوندی چه تغییر لري دا چه تفاوت لري لاغه پخوانی دوله سره
سابقه کی بود تنه بخاطر از دولای رشمایی بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب وقت لاس فکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و حال دولای پیچکیست به خاطر د جریان محفل یک دفعه طبل ناخواست میکفه دیگه خب فرق نداره خب من تو ام دفعتن پست بالاش بالا میکنیم و رشمایی که است یک جنگجال داره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خی غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فرات جان به وسندره پخوانی راته وای د لوګر
فرات جان خوښ کیو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
زړه پاسخه